السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې د ورځې یو بجه شوې ده زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې په دې خبرونه کې باید قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره تفسیري امریکې هم لرو 19 پروګرامونه د نړۍ رنگونه او سیار او پښتانه هم د خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات خبرونه د ګل ایاس نه
تلی مشه لومړی د خبرونو سرټکی په سین صوبه کې مظاهره کوونکو په خبريانو بریدونه کړي چې پکې درې کسان ژوبل شوي د امریکا ولسمشر د افغانستان له ولسمشر غوښتي چې د سولې لپاره له طالبانو سره د امن هڅو ته دوام ورکړي او ترکیه چارواکو یو مهمه ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستی دی اوس د خبرونو تفصیل د پاکستان په سین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د ورکل شوی پانسی پر ضد مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په خبريالانو بریدونه کړي دي پولیس وايي په سلګونو مظاهره چانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آج په دفتر برید کړي چې پکې درې خبريالان جوبل شول د حیدرآباد یو ځای خبريال فیاض اوان بیګاله مشال رډیو سره د سترګو لیدلې حال شریک کړي
دیش نه زیات ساتیان واغه وخت کې څه کړل هغه ټول مشورې شو د دې ځکه بندوان شو په هغه نه پښته دی هغه ټول په کوم ټول چې دی ټول پرشن په هر څه مات جوړ کړل دا هغه دا شکایت چې موږ میډیا کوریج نه راځي میډیا باندې چې دی ټیم را پابندیا نه لګو دي چې دا ممتاز قادری په حواله باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غصې زار کې دا زیات نه الهیت کی
تر بریدون روسو د پاکستانی وزیر اعظم له دفتره یو بیان خپور شو چې پکې نواز شریف دغه حمله غندلې دي په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 15 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی د پاکستاني وزیر اعظم له دفتره د جمعې په ورځ پورشوي بیان وای چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منځوري ورکړی دی چې مقصد یې د ځنګلو او ځنګلي ژوو خوندیتوب دی دغه ونی به د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په نور برخو کې لګول کیږي بیان وای د پروګرام نیم خرص به مرکزی او نیم به صوبایي حکومتونه ورکوي دا شان اعلامیه زیاتوي چې وزیر اعظم امر کړی چې د هغه ځنګلي زو په اړه د رپورت جوړ کړي چې له خطر سره مخامخ دي په خبر پښتونخوا کې نن د ځوانانو لپاره دوه ورځنۍ میله پیلېږي د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال اړیتوي چې په میله کې به په لزګونه لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي
تقریبا زر نواله 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساري شپږش مختلف کیټګریز دی په دې کې او باغه ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باغه بدا مقابله کوي
د قبایلی سیمو شاوخوا ځوانان به هم په دې میله کې برخه اخلي سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي دا خبرې د ویډیو کانفرنس لاري پرون ناوخته وشوي چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړ چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي ښاغلی اوباما د ولسمشر محمد اشرف غنی رول ته اشاره وکړه چې د افغانستان له ګاونډیو سره اړیکې پراخوي او د سولې او پخلاینې خبرې له طالبانو سره مخې ته وړي په ویډیو کانفرنس کې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن او د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم برخه اخیستې وه د ارپا وینا د امریکا ولسمشر د ترهګرۍ پر ضد د افغان امنیتي ځواکونو میړانه وستایله افغان چارواکي وایي ټاکل شوی د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمیر MD 1510 او ای 98 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره ورور سپارل شي د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشال اړیتو ویل د بی پایلټ الوتکو د کارولو په برخه کې د افغان زده کوونکو له فارغېدو سره به اته بی پایلټ الوتکې هم افغانستان ته ورکړل شي جنرال وزیری زیاته کړه چې تر دې مخکې هم سو MD 1510 او ای 98 امریکایي الوتکې دوی ترلاسه کړې دي همدارنګ په دې رستو کې هندستان هم څلور هلیکاپټرې ورکړې دي د دفاع وزارت دا هم ویل چې د هوایي ځواک لپاره د مسلکي کسانو د روزنې په هدف هم د وس د هیواد دننه او بهر یو شمېر افغانان په زده کړو کې بوخت دي چارواکي وایي په میدان وردګ کې د سړک جوړونې یوې کمپنۍ 15 کارکوونکي له وسلوالو طالبانو ژغورلې دي د میدان وردګ ولایت مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ملي اردو د سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته هغه مهال وشو چې وسلوالو طالبانو د آزاد خېلو او هفت آسیا سیمو ترمنځ د بګوړه سیمې د سړک جوړونې کمپنۍ کارکوونکي له موټره راښکته کړي وو خبر پانه زیاتوي چې طالبانو د ملي اردو او د سرتیرو تر ورسېدو مخکې د دې کمپنۍ ډرایور وژلې او دوه کارکوونکي یې زخمیان کړي، خو نور 15 تنه ملي اردو وژغورل. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. ترکی چارواکو د یوې مهمې ورسپانې کنټرول په لاس کې اخیستې دي. داسې ښکاري چې دا د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یوه نوې هڅه ده. ترکی پولیس نیمه شپه د زمان ورسپانې دفتر ته ورغلل. پولیسو د ورسپانې د سلګونو ملاتړو د خورولو لپاره انسوګیس استعمال کړ او پر هغوی یې اوبه وشیندلې. زمان ورسپانې هر ورځ شپږ لکه 50,000 ګڼې خپروي چې د ترکی یو دینی عالم ملا فت الله ګولین ته نږدې بلل کېږي. خالی ګولین اوس په امریکا کې اوسي او د ترکیې ولسمشر هغه تورن کړی چې د حکومت د راغورځولو هڅې یې کوله. تر اوسه چارواکو دا خبره نه ده واضحه کړې چې ولې یې د زمان ورسپانې دفتر نیولې دي. امریکا دا اقدام غندلې. د امریکا د بارنو چارو وزارت ویان جان کربی ویلي چې د ترکیې له چارواکو غواړي چې هغه جمهوري ارزښتونه چې د دوی په آیین کې هم شته او د بیان ازادۍ ته دي درناوی وکړي. د شام د بشري حقوقو د سر ډلې په وینا د شام د یاغینو یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پورې اتلو سیمه تیر ورځ نیولې ده. د سر ډله زیاتوي د امریکا په مشرۍ اتحادي ځواکونو د التنف په سرحدي سیمه بمباري کړې چې داعش ډله پکې مجبوره شوه دا سیمه پرېږدي او بیا د یاغینو ډله د اردن له لورې دې سیمې ته داخله شوه. د عراق لور ته د التنف سیمه لا هم د داعش په لاس کې ده. داعش د شام دغه سرحدي سیمه د 2015 کال په مئی میاشت کې له حکومتي ځواکونو نیولې وه. دا تر دې مهال د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه د ګلای اسنوارې دل تاسو مشال لړیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال لړیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کې ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پر ضد پرون په سیل صبح کې احتجاجي مظاهره شوې. د خیبر پختونخوا حکومت د هیواد په کچه دوه ورځنۍ لویه میله جوړه کړې ده.
پګیش مختلف کیټګریز دی پدېګي او باګي ډراما دا بزنس پلان دی نات دی کیرت دی میوزیک دی باګي بدا مقابله گئی.
د فاټاسن ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخې دی باید اف سی آر قانون په مکمله توګه ختم کړل شي.
دا دی په د سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل کیسونه د پاره دی. پدا کې د انتصالو د بهبود څه خبرې نشته چې کم زم دا دواړه سیزنالټی نو الته تر اګریزیه کیږي الته تشدد یې کیږي.
او په اونیس پروګرام پښتانه اف سی آر کې بعد پولیټیکل ایجنډ د اختیاراتو پړاو رہے
دومره زیات اختیارات ایجنسی چې فرد واحد ته ورکړی وي نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي.
او د نور رپورټونو تر څنګ نیوز پروګرام د نړۍ رنگونو هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. د پنجاب پخانی گورنر سلمان تاثیر وژن کی ممتاز قادری ته د پنځه ورکولو پر سید د جمعې پرس په سین صبح کې احتجاجي مظاهره وشوه. مظاهره کوونکو په حیدرآباد پریس کلب هم حمله وکړه او شاوخوا ډېر خبري اعلان یې تر څو ساعتونو پورې محاصره کړل، خو البته پکې سمرګ جوبله رامنځته نشوه. بلخوا په کراچۍ کې مظاهره کوونکو د آج ټی وی په دفتر برید کړی چې پکې درې خبري اعلان جوبل شوي. نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورت کې اورو.
د حیدرآباد ځای خبریال فیاض اوان د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې دغه مذهبي تنظیمونو په باقاعده توګه اعلان کړی و چې د رسنیو پر ضد به احتجاج کولی شي او بیا څه ځوانان پریس کلب ته راغلل، د نن هر څه مات کړل او اور یې ولګو چې لکه بلې درې خبریالان جوبل شوي هم دي.
ممتاز قادری په حوالہ باندې کم خلک لګیا دي د خپل غم غوسې اظهار کوي. دا زیات نه الای کیږي په دې وجه باندې دا غي ډېر زیات داسې تقریبا ساتي اجزه ډېر زیات مصیبت کې خلکو لپاره مشکل او ځان بچ کوي.
د غرنګ په کراچۍ کې هم د بیلا بیلو احتجاجي مظاهرو پر مهال د رسنیو په د دفترونو او گاډو حمله شوی. د کراچی پریس کلب د عمومی سکتر اے ایچ خانزاده په وینا چې نمایش سلور لارې سره نږدې د شخصي ټی وی آج په دفتر مظاهر چیانو د ګټو گزارونه کړي. همدارنګ کیمرامینان او رپورټران هم وهل شوی چې وروسته د کراچی پریس کلب سیکیورټی هم سخت کړی شوی.
کراچی پریس کلب کې سامنے پولیس کی ایک
د کراچی پریس کلب مخې ته پولیسو باقاعده د امنیت ګامونه پورته کړي. همدارنګ په کراچی کې د میډیا د دفترونو مخې ته هم امنیت لپاره ګامونه پورته شوی. او که څه هم به د پیښه مخې ته راځي، نو موږ هیله لرو چې پولیس په خپل کار په ښه شان سره ترسره کوي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه د جمعې په ورځ کراچی کې مظاهر چیانو نه یوازې د رسنۍ کارکوونکي په نښه کړي، بلکې دکانونه یې هم په زور بند کړي وو او د پولیسو سره یې هم زور زیاتی کړی. بل اړخ ته وزیر اعظم نواز شریف په میډیا د حملو غندنه کړي او ویلي دي چې د رسنیو د امنیت ذمہواری د حکومت ته او کله به هم دوی چاته په میډیا د حملو اجازت ورنکي. همدارنګ د سند ایالت اعلی وزیر قائم علی شاه پولیسو ته حکم کړی چې د میډیا د کارکوونکو او دفترونو امنیت یقیني کړي. د ذکر ده چې 15 ورځې وړاندې ممتاز قادری د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې په جرم کې پانسی کړی شوی وو، چې وروسته د جماعت اسلامي په شمول بیلابیلو مذهبي ګوندونو لخوا د هغه د پانسی پر ضد احتجاجونه شروع شوي او د ملک په وړو لویو ښارونو کې دغه احتجاجي مظاهرې شوي. د دغه مظاهرو پر مهال نه یوازې په کراچی بلکې لاهور کې هم خبریالان په نښه کړی شوي دي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچی.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. او ورزو د یو بل رپورټ طرف ته، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ځنګلونو د ځنګلي حیاتو د خوندیتوب لپاره د یو پروګرام چې گرین پاکستان یا سرسبز پاکستان نومیږي پیل کړی دی. د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی په یو بیان کې ویل شوی دی چې په راتلونکو 15 کالونو کې به د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو په ګډون په ټول پاکستان کې 10 کروڑ ونی لګول کیږي. نور تفصیل د ریاض مساخیل نورو.
پرون د وزیر اعظم هاوس لخوا چې کم بیان جاری شوی دی په هغه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم هدایت کړی دی چې کم ماحولیاتي بدلونونه روان دي، د هغې د لاسه پاکستان کې چې کم اثرات د ګرمۍ او د یخنۍ په وجه د غرنګ د بارانونو د کمی او د زیاتی په وجه باندې چې کم اثرات په ملک پریوزي، او ورسره چې کم ځنګلي حیات دي د هغې ځنې داسې سیزونه دي، ځنې داسې ځناور دي یا نور ونې بوټي دي چې هغې د وجود د پاکستان نه ختمې دو دینو. دغه لړکی هغه متعلقه وزارتونو د کمج د ماحولیاتو وزارت ته، دغه رنګ د ساينس او ټکنالوژي وزارت ته ویلي دي، او ورسره ټولو سلور وانو صوبو ته او گلګت بلتستان او دغه رنګ د کشمیر چې کم ریاستونه دي هغه هم ویلي چې چارواکي دي په دغه لړکی د وفاقي حکومت سره او د متعلقه وزارتونو سره مرستې وکړي چې دا رنګ موږ پر اتلونکو 15 کالو کې کم د 10 کروڑ بوټو کرلو هدف ورکړی دی چې هغه پوره شي. د دې پروګرام تر لاندې به کم خرچه راځي، نو په هغه کې به 50% یعنی نیم په نیمه هغه وفاقي حکومت ورکوي، او باقي چې کوم نیمه پاتې کیږي نو هغه به بیا متعلقه صوبې او دغه رنګ چې کوم ریاستونه دي هغه به ورکوي. په دې دوران به چې کوم د خیبر پختونخوا یا د قبایلي سیمو دغه رنګ د سند بلوچستان او د پنجاب چې کوم مختلف ځنګلونه دي، غرونه دي او نورې ځمکې دي چې کوم ځای کې کر کرونده کیدی شي، کوم ځای بوټي کرل کیدی شي، هلته کې بوټي کری چې کوم پارکونه جوړ کړی شوی دي چې په هغه کې ځناور او خصوصي چې کوم نور سیزونه دي ځنګلي حیات دي، نو د هغې د تحفظ لپاره او د هغې د نسل زیاتولو لپاره به هم اقدامات کیږي. دغه رنګ د کم چې د ماحولیاتو وزیر دی، نو هغه ته هم هدایت کړی دی چې داسې کم سیزونه چې د هغې وجود په ختمېدو دی یا د هغې وجود ته خطر ده، نو هغه لړکې دی د متعلقه خلکو د ادارو سره کینی او یو رپورټ ته جوړ کړي او هغه دې هم زر تر زره وړاندې کړي.
دا اوریاس موسی خیل د خبر پختونخوا حکومت د هیواد په کچه د ورځنۍ میله جوړه کړې ده. سر لننه شروع کیدونکې د میلې ته د میگا یلوی میلې نوم ورکړل شوی. په دې کې د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ د قبایلي سیمو ځوانان هم سیالیانې کوي. په میله به شاوخوا 1.5 کروڑ روپۍ خرچ راسي. تفصیل د غلام غاسنه ورو.
د مارچ په 15 او 16 نیټه په پیښور قیوم لوبغالی کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو ترمنځ د سیالیو یو لوی میله ترتیب کړې شوې ده، او د لړکی د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان مشال ریډیو ته وویل
د کوم میله چې موږ ارنج کړی دی دا یو ډېر غټ ایونت دی. د خیبر پختونخوا په تاریخ کې اولنی یو غټ میگا ایونت دی. دا 1000 نواله تقریبا 1500 پورې پارټیسپینټس په دې کې ساتي. شپږ مختلف کیټګریز دي په دې کې، پاگی ڈراما دا بزنس پلان دے نعت دے کرت دے میوزک دے دس 26 ایونٹس کم چیز دے سرا ریلیٹڈ دے زوانانو سرا
محمود خان زیاتوی چې د پدې میله کې د ټول پاکستان د شپږیش پوهنتونونو ځوانان برخه اخلي او د بهر نه راغلي هلکانو او جنکو لپاره په پیښور کې د امنیت او استوګنی ټول انتظامات برابر کړی شوی دی.
ټیک ټاک سکیورټي ورته ورکړی کی هغه موږ سکیورټي ادارې ټول انبورډ هغه سي انشاءالله ټیک ټاک سکیورټي ورته
او د لوبو د محکمې ډایریکټر ارشد حسین مشال ریډیو ته وویل چې د ځوانانو د میله کې د قبایلي سیمو او دینی مدرسو ځوانان هم برخه اخلي.
میل او فیمیل هر ځینه لګیا دي پارټیسیپیشن کوي. پدې کې د فاټا سټوډنټس چې کوم دي نو هغه ایز اے پارټیسیپینټ هم لګیا دي حصہ اخلي. مونږ سره په خپل منیجمنټ ټیم کې تقریبا 18-20 کسان داسې دي چې هغه د خیبر نه د ساؤتھ وزیرستان نه د نارتھ وزیرستان نه په هغه کې مونږ سره فیمیل هم دي. حقانیه شوا، شیرګر مدرسه شوا، جامع بنوري شوا. چونکه دا غي زیات تر دغه په قرات او پنات کې نه تقریبا 14-15 سټوډنټس داسې دي چې هغه مونږ ته د مختلف مدارسو نه رجستریشن مونږ سره کړی دی.
د خیبر پختونخوا حکومت داوه کوي چې د مارچ په 15مه او 16مه د ځوانانو لپاره دا میله به په تاریخ کې د پاکستان د ځوانانو لپاره تر ټولو لویه میله ثابته شي او د ځوانانو د دې میلې په ټولو انتظاماتو به 1.5 کروڑ روپۍ لګول کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو تاسو ته د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی چې په صبح کې به د مذهبي اقلیتونو زده کوونکو ته مفت کتابونه او یونیفارم ورکوي. په اقلیتي چارو کې د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگھ د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا لومړی ځل دی چې داسې یو ګام اخیستل کیږي. د ده په وینا دوی به د څه کم 1.5 کروڑ روپو یونیفارم او کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. نور حال د شبیر جان نورو.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا پروز خټک د اقلیتو یا کمشمیر ډلو لپاره خصوصي مشیر سردار سورن سنگھ مشال ریډیو ته وویل چې خیبر پختونخوا کې د اقلیتو یا کمشمیر ډلو اسکولونه چې پکې د دغه کمشمیر ډلو بچی زده کړه ترلاسه کوي دوی لپاره د خیبر پختونخوا حکومت په لومړي ځل دا وړیا کاپو کتابونو او د اسکول د یونیفارم یا جامو لپاره خوشا 1.2 کروڑ روپۍ ورکړي دي چې د دوی په وینا ورسره به دغه کمشمیر ډلو او د دوی په بچو کې احساسي محرومي ختم شي. بلخوا خیبر پختونخوا کې د کشمیر ډلو لپاره تنظیم یا آل پاکستان هندو رائټس اسوسییشن مشر هارون سربدیال مشال لیډو ته وویل چې دوی د حکومت دا ګام ستایي خو باید حکومت د دوی لپاره نور بیل بیل سکولونه هم جوړ کړي.
کار شوی دی بلا شوبا غډیر موتارف ته ډیر قابل تحسین دی او زمیا مچ یو ډیر تاریخ سال فیصله شوی دی. دې سره چې زمونږ د ماشومانو تعلیمي دغه ایڈریس نه کیږي دغه بنیادی وجه دا ده چې دې کې هغه د معنا کې په نوم باندې چې دا هغه ګرانټ چې دی هغه ورک 1.47 کروڑ روپۍ چې کوم ورکې لګیا دي زمیا مچ هغه صرف کچې سکولونو نوم ورکې او ورې چې دلته په خیبر پختونخوا کې یو هندو سکول نشته دی یو سیک سکول نشته دی او په کار دا دی چې کم از کم دسې سکولونه شروع کړي هغه کې هندوان وي یا دسې سکولونه شروع کړي چې هغه مین.
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا خصوصي مشیر سردار سورن سنگھ زیاته کړه چې دې سره تړلې د کمشمیر ډلو په بیلابیلو سرکاري محکمو په نوکرو کې خصوصي کوټه هم د دوی حکومت زیاته کړه او د امنیت سری سری نور ستونزې به هم د دوی هوارې کړي. خیبر پختونخوا کې 22 د کمشمیر ډلو یا اقلیتو سکولونه دي چې د پېښور نه علاوه ایبټ آباد، چترال، نوخار او ډیر اسماعیل خان کې پکې د اقلیتو ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. سردار سورن سنگھ وایي چې دغه ماشومانو کې دغه مالی امداد ویشلو لپاره حکومت د دغه متعلقه سکولونو د پرنسپل په مشوره کې خصوصي کمیټه ټاکلې ده او د هغې په ذریعه به دغه ماشومانو ته دغه مرستې ورکړل کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تما کیږي چې راتلونکي پنج شنبه پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. که څه هم لا د دې خبرو اترو دقیقه نیټه نه ده ښودل شوې، خو افغان او پاکستاني چارواکو تایید کړی چې راتلونکي اونۍ به د مخامخ خبرو لومړنی دور په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې د یو رپورټ تفصیل د اجمل انورو.
افغان چارواکي وایي دوی تمه لري چې له طالبانو سره به د سولې مخامخ خبرې په اسلام آباد کې پیل شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند خیرالله آزاد که څه هم د خبرو اترو دقیقه نیټه ونه ښوده، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل د سولې د خبرو لپاره د همغږۍ په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې د شوې پرېکړې له مخې باید دا خبرې اترې له راتلونکي پنج شنبه چې د مارچ لسمه نیټه ده د مخه ترسره شي.
د افغانستان دولت او د طالب او مسلح مخالفینو با صلاحیت استازو ترمنز خبرې اترې انشاءالله په اسلام آباد برگزار شي او د خبرې اترې شروع شي.
دا چې په دې مخامخ خبرو کې به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په استازیتوب څوک برخه اخلي، خیرالله آزادی په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه، خو ټینګار یې وکړ چې خبرې اترې به د طالبانو له باصلاحیته استازو سره وي. نوموړي وویل چې د افغانستان د حکومت له لوري به په خبرو اترو کې د برخه اخیستونکو کسانو لیس هم د خبرو اترو تر پایل یوه ورځ مخکې په ډاګه شي. بلخوا د جرمني خبري اژانس د دوو پاکستاني استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې نه دي یاد شوي په ورته توګه تایید کړي چې په راتلونکو ورځو کې به په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو استازي خپلو کې مخامخ خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم جرمني خبري اژانس ته منلې چې په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا خبرې اترې پیل شي. د جرمني خبري اژانس وایي یو استخباراتي چارواکي چې د دې خبرو اترو لپاره په چمتووالي کې برخه لري او د نوم ښودلې نه غوښتل ورته ویلي، دواړه خواوې به خبرې له هماغه ځایه پیلوي چیرې چې وروستی ځل نیمګړې پرېښي وي. که څه هم وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جرمني خبري اژانس د پاکستان د استخباراتي چارواکو له خولې چې نومونه یې بیا هم نه دي یاد کړي ویلي، د طالبانو د مشرتابه شورا له کوټې څخه د باندې وروسته له هغې چې د فبروري په پای کې په دې خبرو کې د ګډون بلنه ترلاسه کړه څو ځلې خپلو کې غونډې کړي. د استخباراتي چارواکو ویلي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په خبرو اترو کې د خپلې ډلې د ګډون اجازه ورکړي. د جرمني خبري اژانس په دې اړه په خپل رپورټ کې زیاتوي د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو د بیلې شوې ډلې استازي هم خیله دي بهیر سره یو ځای شي. د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د دې مخامخ خبرو زمینه په داسې حال کې برابرېږي چې تر دې مخکې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان په شمول یوې څلور اړخیزې ډلې په کابل او اسلام آباد کې پرله پسې څلور غونډې وکړې څو په افغانستان کې د 15 کلنې جګړې د ختمولو او د سولې خبرو ته د یو چوکاټ په جوړولو صلاح شي. په تیر اوړي کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ لومړنۍ غونډه وشوه، خو د ملا عمر د مرګ د خبر له خپرېدو وروسته د خبرو اترو بل دور ترسره نه شو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ. د دې مینه وړاندې تاسو د جرمني خبري اژانس د یوې لیکنې تفصیل د اجمل ان اورېدو چې پکې ویل شوي وو تمه کیږي چې تر راتلونکي پنج شنبې پورې به افغان چارواکي په اسلام آباد کې له طالب استازو سره مخامخ خبرې وکړي. اوس ورځو د یو بل رپورټ طرف ته. په داسې حال کې چې په فاټه کې د اصلاحاتو په اړه غوښتنو زور اغستې، د دې سیمې ځینې ځوانان غوښتنه کوي چې د اصلاحاتو له مخه دې باید د اف سي آر قانون په مکمله توګه ختم کړل شي. ځینې کارپوهان وایي چې دا قانون اصلا د جرمونو لپاره جوړ شوی او د بېګنا خلکو پر ضد استعمال یې ځوانان د تشدد په لور بوزي. عمر دراز وزیر پرې رپورټ لري.
اف سی آر یعنی فرنټیر کرائم ریګولیشن چې د قبایلي سیمو عدالتي او انتظامی قانون دی او په خوانه د غلطا رایج دی. د پوهانو د وینا تر مخه اف سی آر د قبایلي سیمو روایاتو او د هغه ځای خلکو ژوند ژواک باندې ډېر ژور اثرات لري، خو دغه قانون د قبایلي سیمو په ځوان کول کم اثرات لري. څېړونکي او سماجي کارکون نظام دا وړوایي قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون په ډانچه کې تشدد موجود دی او د دې زیاتره اثرات په ځوانانو پرې وځي.
کلچرل وایلنس چې په ثقافت کې یو تشدد پیدا کیږي، بل ته مونږ وایي سټرکچرل وایلنس. او سټرکچرل وایلنس هغه دا چې هغه په ستا باندې په قانون کې، ستا په عدالت کې، او ستا په پولیټیکل ایجنډ کې، او ستا په سیاسي، ستا په قانون کې یو تشدد وي. دا دې په دا سټرکچر کې تشدد موجود دی. دا یو کریمینل قسمه ده لپاره دی. په دا کې د صلاح او د بهبود هیڅ خبرې نشته چې کم زم دا دواړه سیزونه وي چې نو هلته ترهګري زیاتېږي، هلته تشدد زیاتېږي. نو زمونږ هغه بنیادي بشري حقوق هم سلب شوي دي، او د دې زیاتره اثرات زمونږ په ځوانانو باندې کېږي، ځکه چې ځوانان چینج وړي. ځوانانو دنیا وکتله، ځوانان وایي چې یاره په مونږ کې هم داسې قوانین راشي چې هغه په پاکستان کې یا په نورو دنیا کې لاګو دي.
د قبایلي ولس او ځانګړي ډول ځوانانو په وینا د دوی په سیمو کې د تعلیم سهولتونو د نشوالي له کابله ځوان کول د تعلیم نه لرې پاتې شوی، ځکه چې د دوی په وینا د دغه قانون لاندې انتظامیه چې څومره هم تعلیمي ادارې جوړې کړې، نو مخصوصو مخورو او ملکانانو ته ورکولی شي چې د حجرې او بیټکونو په ځای کارولی شي. د شمالي وزیرستان سینیئر خبریال او څېړونکی احسان دا وړوایي، قبایلي ولس که یو خوا د بېکورۍ له وجې مشکلاتو سره مخ شو، خو بلخوا ځوان کول بندوبستي سیمو کې تعلیم ته مخه کړې.
خبر شول چې دنیا کم طرف ته روانه ده او مونږ کم طرف ته روان یو. اوس زمونږ چې کم ځوان کول دی، د دې په ذهن کې ډېر زیات مثبت بدلون راغلی دی. خلک تعلیم ته مخه کړې ده. اوس چې هلته امن راغلی دی په قبایلي سیمو کې او په دغه قانون لاندې کبیا دا خلک هلته ځي، د دې زما په خیال کې څه فایده نشته. پکار دادا چې حکومت دې طرف ته توجه وکړي، دا سیمه هم د ملک د نورو سیمو برابر کی.
د سیډونکو په وینا قبایلي سیمو کې اف سی آر قانون ختمولو او دغه سیمو کې د ملک د نورو سیمو په شان قانون رایج کولو لپاره ځوانانو ته فعال کردار لوبول پکار دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسو ته د خبر پختونخوا نوی گورنر اقبال ظفر جگلا د جمعې پر ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کړ. د پېښور های کورټ چیف جسټس مصر عالم یخیل نوموړی سوګند واغیسته. ښاغلي جگلا د پخواني گورنر سردار مهتاب عباسی تر استعفا وروسته گورنر وټاکل شو. اقبال ظفر جگلا په داسې حال کې گورنر شوی دی چې په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه ولسي غوښتنو زور اخیستی. هم په دې لړ کې مرکزي حکومت وار له مخه د سرتاج عزیز په مشرۍ کې یوه کمیټي جوړه کړې ده. عبدالحی کاکړ له خیبر جنسې د قومي اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې اقبال ظفر جگړه باید تر ټولو اول کوم کارونه وکړي. نو نوموړی وایي
درې کارونه چې یو قبایلي عوامي لکه څنګه کشمیر او دویم چې دا کوم موجوده سسٹم دے دا سسٹم اکاؤنٹیبل کی او دا سسٹم جواب دے کی لکہ کم ہی کم دے چیدہ لگلائی شی اکاؤنٹیبل شی او دیام کردہ چی دے جوڈیشنی ایکسٹینشن وکی بلنے ریسیار لاندے ایکسٹینشن وکی خوچے دے انصاف دروازہ خلاصا شی صرف دردی کرنے چوکی دیناو یا فیصد در قبائلو مسلم حال شیو پیناو یا فیصد در فائدہ مکمل پہ سل فیصد فائدہ رسید قبائل پنجہ یا فیصد در خلالت نہ غلامی نہ جاہلیت
قبائلی سمو کی د فوج ډیر زیات عمل داخل دی، اول ته عملیات کوي او په ډیرو ایجنسیانو کې بلکې دوی دي. آیا د پاکستان فوج او بیا منتخب حکومت په دې سره سلا دي ستاسو د معلوماتو مطابق چې دا کوم درې کارونه تاسو یادوي هغه د وسی کنه هغه به د اختلاف شکار شي او دا کار به د ځنډ ښکار شي؟
بالکل، چې تر کومه پورې زماور خلکو د قبایلو مشران یو د قبایلو په نمائندګۍ باندې په اسمبلی کې کینو اور د قبایلو چې کومه خبره وي زهري جواب وایو، خو تر اوسه پورې زموږ سره فوجیانو هیڅ قسم نه رابطه نه ده کړې چې تاسو د ریفارم ولې غواړئ یا د ریفارم داسې نه داسې وغواړئ. نو په خاموشي عمده ظاهریږي چې هغه هم په خپله په دې
دو اقبال ظفر جگړه دغه کمی تاسو غوښتنې لري یا دا کارونه ونه کړای شي، کوم کارونه ستاسو مطالبه ده یا د خلکو ده، نو ستاسو د پارلمان غړي به څه کوي؟
موږ سره مقالډي کمیټي وزیر اعظم نه جوړه کړې ده. ما په تېره هفته په اسمبلی کې خبره کړې ده کمیټي تیر گورنر سره درو جنسو وزیر کړی باجوړ مومن اوسو نارت وزیرستان د نورو جنسو وزیر به انشاءالله تعالی سرتاج عزیز به هر تلی
په دې میاشت کې کمپلیټ کوي. زموږ کوشش دی چې د خپل ریکمنډیشن کمیټي او موږ پارلیمنټیرین پرایم منسټر ته او پارلیمنت ته د بل حصه کېدو لپاره ولګو. خو که کله مونږ ته دا پته ولګېدی چې د حکومت په دخشي کې انټرسټ نه دی، نو مونږ به هر قسم پریشر ډیولپ کوو تر دې پورې چې ضرورت پېښ شي. مونږ به قبایلو ته اپیل کوو، قبایل به اسلام آباد ته بوزو او په اسلام آباد کې به هلته تر هغې پورې مونږ در نه وي چې تر کومه پورې مونږ قبایل مین سټریم لاین ته راوستلي. نو هغه حق یې نه وي راکړی چې کم حق یې دغو څلورو صوبو پاکستانیانو ته او د دوو یونټو پاکستانیانو ته ورکړی.
تاسو د خبر ایجنسی نه د کمی اسمبلی غړي حاجی شاجی ګل مرکه اورېدله چې زما همکار عبدالحی کاکړ ورسره کړې وه. اوس په پېښور کې د ماسپښین یوه نیمه بجه شوې ده. د ګلای اسنه ملنډ خبرونه واورو.
د پاکستان په سین صوبه کې د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر وجون کې ممتاز قادری ته د ورکړل شوې 5% مظاهره کوونکو د احتجاج پر مهال په خبریالانو بریدونه کړي دي. پولیس وایي په لسګونو مظاهرچیانو د جمعې تر لمانځه وروسته پر حیدرآباد پریس کلب او په کراچۍ کې د شخصي ټلویزیون آج پر دفتر برید کړی چې پکې درې خبریالان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم دا حمله په سخته ټوکو کې غندلې. په پاکستان کې حکومت د نوي پروګرام له مخې په راتلونکو 5 کلونو کې د 10 کروڑ ونو لګولو اعلان کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم له دفتر د جمعې په ورځ په خپور شوي ایونت کې راغلی چې نواز شریف د گرین پاکستان په نوم پروګرام منظوري ورکړی دی. په خیبر پختونخوا کې نن د ځوانانو لپاره 2 ورځنۍ میله پیلېږي. د لوبو او کلتور صوبایي وزیر محمود خان بیګا مشال ریټویټ په میله کې به په لسګونو لوبغاړي او هنرمندان برخه اخلي. سپین باندې وایي ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی وغوښتل چې د سولې د راتګ لپاره له طالبانو سره د امن هڅې جاري وساتي. دا خبرې د ویډیو کانفرنس لارې پرون ناوخته وشوې چې پکې باراک اوباما ټینګار وکړو چې امریکا د هغه سولې ملاتړ کوي چې ورسره شخړې راکمې شي او په افغانستان او سیمه کې ثبات راشي. افغان چارواکي وایي ټاکل شوې د مارچ او اپریل په میاشتو کې یو شمېر MD-15 او E-9 الوتکې د افغانستان د هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره وروسپارل شي. د شام د بشري حقوقو د سار ډلې په وینا د شام د یغان یوې ډلې د عراق لور ته پر سرحد د پوري وتلو سیمه 13 ورځې نیولې ده او ترکیه چارواکو د یوې مهمې ورځپاڼې کنټرول په لاس کې اخیستې ده. داسې خلک چې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د مخالفانو پر ضد یو نوی هڅه ده.
لن خبرین هم د ګلیاس نواری د لوریدونکو اوس وخت شو دی. دونی سي خبرونه د نړۍ رنگونه د خبرونه ګلیاس جوړ کړی درازه چې ورته غوښ شو.
د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونه کې تخپل کوربا ګل ایاس سلامونه ومنه. هېدا لرم چې روغ جوړ او آباد بای. د نور پروګرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرته د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې خلایي ساینسدانانو د بحر اوقیانوس خبره په زمینی فضا کې د یوې شهاب ثاقب د پیښې انکشاف کړی دی. دا پیښه د فروری په 6 نیټه د برازیل له ساحله 10 کیلومتره لرې په کولاو سمندر کې رامنځته شوې وه. د دغه شهاب ثاقب یا خلایي کمرې سوځېدو له وجې دومره توانۍ جوړه شوې چې 10,000 ټنه چاودېدونکي مواد په نتیجه کې جوړیږي. په 2013 کال کې د روس په اورال کې د شهاب ثاقب ټوټو را پرېوتو پیښه رامنځته شوې وه چې له وجې په ډېر مقدار کې د توانۍ اخراج شوی وو. دغه پیښه له ماسکو نه 1,500 کیلومتره لرې چلیابینسک په علاقه کې رامنځته شوې وه چې پکې تر زرو زیات کسان ژوبل شوي ول. ساینسدانان وایي چې د بیریوقیانوس بره د شهابیا پیښه په نظر نه ده راغلي، خو دا له سمندر سطح نه 10 کیلومتره لرې بره چاودېدلې ده. د امریکا خلایي ادارې ناسا په خپله ویبپاڼه د دې پیښې ذکر کړی دی. د شمیرو تر مخه هر کال شاوخوا 10 شهابیې د ځمکې په فضا کې د داخلېدو وروسته وچاودي. په 1900 کال کې په سایبیریا کې د یو شهاب ثاقب غورځېدو په پیښه کې شاوخوا 2,000 کیلومتره علاقه تباه شوې وه. په مصر کې د یو قدیم مقبرې نه موندل شوې جامې 15 کاله وروسته د نړۍ تر ټولو زړې جامې ګرځول شوې دي. دا جامې شاوخوا 5,500 کاله زړې دي او د دې تصدیق ریډیو کاربن ډیټینګ نه شوې ده. د وی شکل دی شټ تا ترخان جامې نوم ورکړل شوی وو. دا جامې د مصر لومړي سلطنت سره تړاو لري. د اکسفورد پوهنتون ساینسدانانو تر مخه دا جامې په ډېر احتیاط ګنډل شوې دي. د مصر تهذیب پیټری میوزیم کارپوهان په یو مقاله کې لیکي که څومره وخت تیرېدو سره جامې ریشه ریشه شي
او ختم شي، خدا جامع اوس په ښه حالت کې دي. دا جامع په 1912 کال کې په قاهره کې موندل شوی وي او په 1908 کال کې وکټوریا اینڈ البرټ میوزیم لندن ته وړل شوی وي. په امریکا کې یو سل شپکلن بوډی خزی هغه خواهش پوره شو چې ولسمشر باراک اوباما او د هغې میرمنې سره ولیدل او ورسره وګډل. د سپینې ماڼۍ لخوا خپور شوي ویډیو کې ښودل شوي چې یو سل شپکلنه بوډۍ ښځه له امریکا ولسمشر سره د ملاقات خواهش پوره شو. د ملاقات پر وخت دغه ښځې نهر صحیر شو او په ګډه شوه. په دې موخه ولسمشر باراک اوباما ورته وویل چې ستړی به شي، خو هغې ویل چې ډېره زیاته خوشحاله ده او خپل احساسات څرګندول غواړي. په یو نوې تحقیق کې ویل شوي چې د انسانانو له وجې ماحولیاتي تودخه کې اضافه شوې او د دې له وجې د سمندرو سطح په لوړېدو ده. په نړۍ کې داسې 40 زیات ځایونه دي چې په کې ساینسدانانو د سمندرو لوړېدو او کمېدو جاج اخیستی او په دې هکله یې شمېرې راغونډې کړي دي. په 18مه پېړۍ کې په نړۍ کې د صنعتکارۍ آغاز سره د سمندر په سطح کې تر 1.5 انچ پورې اضافه وشوه. په 16مه پېړۍ کې دا اضافه تر 3 انچ پورې ورسېده، خو په 1993 کال کې د سمندر په سطح کې 1 فوټ پورې اضافه شوې. د ساینس مجلې پروسیډنگز آف دی نیشنل اکیډمی آف ساینسز کې خپور شوي دوه مختلفو څېړنو تر مخه 2000 کال پورې به د سمندر په سطح کې تر 2.5 انچ پورې اضافه ممکنه ده. د څېړنکارو په خبره په 16مه پېړۍ کې د سمندر په سطح کې اضافه د انسان د لاسه ده. په سعودي عرب کې داسې سیالي شروع شوې چې خلکو ته د وزن کمولو په بدل کې انعامونه ورکول کیږي. دا مقابلې د سعودي په ټولو برخو کې کیږي. دا هیبات په نړۍ کې له حد نه زیات چاک خلکو په فهرست کې شامل دی. د سعودي غزټ ورځپاڼې تر مخه د دې مقابلو لاندې هغه خلکو سره مالی مرستې، علاج او نور امداد به ورکول کیږي چې له حد نه زیات چاک دي. په نړۍ کې د چاکلیټ جوړولو لوی کمپنۍ مارس د نړۍ له 55 هیوادونو څخه د چاکلیټ مصنوعات واپس راغوښتي دي. دا فیصله په جرمني کې یو کس په سنګرز چاکلیټ کې د پلاستیک ټوټې موندلو وروسته اخیستل شوې ده. له پلټونو معلومه شوې چې دا ټوټې په هالند کې د کمپنۍ په یوې کارخانه کې جوړ شوي مال کې موندل شوې دي. د ټیکنالوژي کمپنی سامسنګ دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي دي. په دې کې سمارټ فون ګلیکسي S7 او ګلیکسي H شامل دي او په دې کې د پخوانی ماډلز فیچر هم شامل دي. د کمپنی تر مخه په دې نوي ماډل کې اضافي فیچرز موجود دي. سامسنګ کمپنی په داسې حال کې دوه نور سمارټ موبایل ټلیفونونه معرفي کړي چې تیر 2015 کال کې په بازار کې د موبایل ټلیفون په خرڅ کې 2% کمی راغلی و. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم ډیډ پول په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 2.75 بلیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم می رین یو دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 400 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم زوټوپیا دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 40 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې ډیډ پول په لومړي نمبر دی. فلم کنگ فو پانڈا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم رایزن دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم نرجا په لومړي نمبر دی چې د 1.5 کروڑ روپیو نه یې زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فتور دی چې تر اوسه پورې د 1.3 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سنم ری دی چې تر اوسه پورې یې د 1.5 کروڑ روپیو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالیوډ مشهور اداکار رابرټ ریډفورد نوې فلم پیتیز ډریګن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم په لومړي ځل په 1978 کال کې ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی وو. دا انیمیټډ فلم دی. په فلم کې یو یتیم ماشوم ښودل شوی چې په جنگل کې ژوند کوي. په ځنګل کې د دغه ماشوم ملګری یو ډریګن ایلیټ وي او د دې حفاظت او ساتنه کوي. د دې فلم عکسبندي په نیوزیلند کې شوی. فلم پیتیز ډریګن به د اګست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي.
About the boy?
You know, word travels in this town. How long has he been out there?
6 years.
You don't survive in a forest for 6 years alone.
says he wasn't alone.
د امریکا ہالی ووڈ نوی سائنس فکشن فلم مڈ نائٹ اسپیشل ٹریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اداکارانو ایڈم ڈرائیور، مائیکل شینن، کرسٹین ڈنسٹ او جول ایڈگرٹن کار کړی دی. په فلم کې یو ماشوم چې روی نومیږي سره نایاب طاقت وي او پلار ته یې معلومه شي، نو هغه کوشش کوي چې خپل زوی له حکومت او سخت دریځه مذهبي ډلو نه بچ کړي. فلم مڈ نائٹ اسپیشل به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
He was abducted from his home near El Dorado, Texas. It's time, you ready?
Yeah. Call 911 with imminent emergency. Great. What do you know about Alton Meyer?
I wouldn't know where to start. He would have fits.
Things would break. It was like a feeling.
Kind of feeling. We need to know where he is.
You all have no clue what you're dealing with, do
thinks you're their safe.
د پاکستان مشهور اداکار فواد خان او هندي اداکارانو سیدارت ملوترا او آلیا بٹ نوی فلم کپور اینڈ سنز لومړی ٹریلر خپور شوی دی. دا یو مزاحیه او رومانوی فلم دی. په فلم کې رشی کپور هم کار کړی دی. فلم کپور اینڈ سنز به د مارچ 14 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
بہت کیوٹ لگ رہا ہے دادو. میری دادی زندہ ہوتی تو پکا آپ کی سیٹنگ کرایا تھا.
ارے لون کا انسٹالمنٹ دینا تھا.
3 سال سے میں اپنے بزنس کے لیے میں بچا رہی تھی.
میرے بنا ہی شروع ہو گئے.
تو خالی اپنے پرابلم سنبھال
یار. آپ ہر بات مجھے تانے کیوں مارتے ہو؟
ہمیشہ بچوں کے ساتھ ریئیکٹ کرتا ہے.
شٹ اپ راہل. یو شٹ اپ.
نارملی میری فیملی سے بیہیو نہیں کرتی. کریکشن, میری فیملی پبلک میں سے بیہیو نہیں کرتی.
شی بی ہیپی. تمہاری فیملی تو ہے.
لڑکی بیوٹی فل کر گئی.
ہائے
ہائے.
تو کس سے جانتا ہے سر؟ تم دونوں ایک دوسرے کیسے جانتے ہیں؟
میں لڑکی بیوٹیفل.
دیکھ تیرا رنگ ساولا ہوا باولا. کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے؟ کیا چھپا رہا ہوں تجھ سے میں؟ ریلی اس گھر میں کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں. یہ سب جھوٹ بولتے ہیں. اور میرے میں کیڑے نکالنے سے پہلے واٹ یو ٹرائی ٹو سیو یور اون بلڈی میرج.
مرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میرے پریوار کے ساتھ ایک فیملی فوٹو ہو جس کے نیچے ٹائٹل ہوگا کپور اینڈ سنز سنس 1921.
داسې د هندي سینما مشهور اداکار جان ابراهیم د نوي فلم جانی هینڈسم لومړی ټریلر په دې پروګرام کې اورېدلی وو. دا یو اکشن فلم دی او د فلم قصه د جنوبي کوریا سینما اکشن فلم د مین فرام نو ویئر نه اخیستل شوې ده. په فلم کې ښودل شوی چې جان ابراهیم د قاچاقبرو مافیا پر ضد یوازې مبارزه کوي. فلم جانی هینڈسم به د مارچ په 25 نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي. د دې فلم یو نوې سندره رهنما خپره شوې. راځي چې دا سندره لږ شان واورو.
جو ملا سب مل گیا, دل کی نمازیں جا کے پہنچی. को मेरे रहनुमा। मुझको मेरा रब मिल गया, बाहों से आगे तेरी दुनिया नहीं है, मेरे रख ले यही तू मुझको मेरे रहनुमा।
درنو اوریدونکو تاسو د مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل آیاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
مشال لاړی تاسو اوریدونکو اوس وخت شوی دی د 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه د خبرونه احمد شاه آسمی جوړ کړی دی. راځي چې ورته غوښ شو.
اف سی آر او پښتانه د مشال رادیو په 19 خبرونه اف سی آر او پښتانه کې موزه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په فاټا کې د هرې قبایلي ایجنسی مشر، حکومتي چارواکي، پولیټیکل ایجنټ وي، چې په دې سیمه کې د گورنر او لسمشر استازي. د اف سی آر قانون له مخې پولیټیکل ایجنټ هغه کس وي چې پر قبایلي ولس د اف سی آر د بیلابیلو مادو یا دفعو اطلاق کوي. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د پولیټیکل ایجنټ پر اختیاراتو او پر قبایلو د نوموړي د پریکړو پر اغیز بحث شوی دی. پولیټیکل ایجنټ د انګریز د دور راهیسي د قبایلي ایجنسیانو واکمن ګڼل کیږي او نوموړی وخت په وخت په 1901 کال کې د نافذ کړل شوي قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن په استعمال سره خپلې پریکړې کوي. د نوموړي د پریکړو په مقابل کې قبایلي ولس د وکیل، دلیل او اپیل حق نه لري. د قانوني چارو کارپوه او له قبایلي سیمو سره اړه لرونکی مشر وکیل کریم مسعود وایي پولیټیکل ایجنټ او د هغه مرستیال اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ ته د اف سی آر له مخې هر ډول غیر آئینی او غیر انساني اختیارات ترلاسه دي.
یو فرد وای چې کوم دی د پورا ایجنسی پولیټیکل ایجنټ، هغه د اف سی آر پر روخ سره ډسټرکټ مجسټریټ هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره سیشن جج هندای، هغه د اف سی آر پر روخ سره نوټیفیکیشن باقاعده شوی دی سپیشل جج اینټی نارکاټکس دی، هغه د اف سی آر پر روخ سره سپیشل جج اینټی سمګلنګ کسٹم ایکسایز اینڈ ٹیکسیشن هندای. بل پولیټیکل ایجنټ دې نه علاوه د جیجانو نه علاوه هغه پولیټیکل ایجنټ هاندا دې ایجنسی او ور سرا کمانډنټ خسادار فورس هاندا ور سرا کمانډنټ لیویس فورس هاندا. نو یو پولیټیکل ایجنټ چې کم دی هغه د 15 جیجانو او د 15 ایڈمنسٹریټیو افیسرز کردار ادا کوي. او زه خدای ما چې غټه وجه یې هاندا دا چې دومره زیات اختیارات چې په ضلعو کې یې لس کسان استعمالوي، په ایجنسۍ کښې یې فرد وحې ته ورکړی وي، نو د هغې نه انتظامیات سره سره جوډیشل سیستم او سمګلنګ سیستم او فورسز سیستم دا ټول وران پراته دي او دا ټوټلي مس یوز کېږي، غلط استعمالېږي.
د نوموړي د خبرې په تایید د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز خان مومند وایي چې پولیټیکل ایجنټ د عام و تام اختیاراتو څښتن وي او د نوموړي غوندې اختیارات په اوسني دور کې بل هیڅوک نه لري.
که موږ هیستوري تاریخ وګورو او په هغې کې موږ د مغولو دور ته راشو، شپاړسمې صدۍ ته که موږ لاړ شو، د شپاړسمې او پنځلسمې او اوولسمې څومره صدۍ د مغول کوم ریاست چلېده چې بادشاه هډر وکړو چې بای نن دې یو کس په دربار کې پېښ شي، بادشاه اډر وکړو چې بای نن دې هغه خلک پانسي شي چې د چا سټ چې کوم دی د دې پانسيزاد لپاره برابر دی. بالکل چې په هغه دور کې او په پولیټیکل ایډمنسټریشن کې بالکل 1% فرق نشته دی. یعنې همدغه پولیټیکل ایجنټ دېرش کاله سزا ورکولی شي بغیر شهادته، بغیر اپیل، بغیر دلیل، بغیر وکیل، بغیر عدالت نه دا سزا ورکولی شي. نن هم او ورکوي، او سبا چې بیا کله دا خپل دربار ته راشي نو سبا او ماغه سزا دی واپس معاف کولی شي. نن هم دغه پولیټیکل ایجنټ چې خلک په قید کې دي چې هغوی ته یې ویلي دي چې په 14 اګست باندې تاسو جنډې نه دي لګولي. هغوی وایي چې یار مونږ جنډې لګولي دي تا نه دي لیدلي. هغه نن هم په قیدونو کې دي. یو پولیټیکل ایجنټ یو داسې کس دی چې هغه په هر راوځي او هغه د چا په سره لاس کېږي چې یاره دی ما سولس کارو را دنده کو نو د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی او هغه د چا په سره لاس کېږي چې دا زما ملک دی دنه ما روزانه لس لکه یو کروڑ روپۍ مقرره کړي نو د هغه نه څوک تپوس نه شي کولی.
د اف سی آر د 23مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ ته دا واک ترلاسه دی چې هغه په خپل سیمه کې هر څوک بېله څه جرمه نیولی سي او په زندان کې اچولی سي. پر دې سربیره د دې قانون د 23مې مادې له مخې پولیټیکل ایجنټ کولی سي چې د اجتماعي ذمواري په ترڅ کې د مجرم یا تورن کس ټوله قبیله ونیسي. کریم اسو زیاتوي چې پولیټیکل چارواکو یو شمېر غیر قانوني او ناجایز فیصلې کړې دي او بېګناه خلک یې په کلونو په زندانونو کې اچولي دي.
هر کم پولیټیکل پریمیسس ته چې ننوځي هلته به تا ته لس لس شل شل کسان ملاو شي هغه به درته ویي چې یار ما ته تر اوسه پورې دا پته نشته چې ما جرم څه کړی دی او زه یې ولې گرفتار کړی یم. یو خو دوی جوډیشل سیستم چې کوم دی که نه دا ټوټلی غلط دی. دا د دوی سره اختیار نشته ځکه چې بیوروکریټ چې کوم دی که نه جوډیشل فیصلې نه شي کړی. ځکه نن تا ته وایم چې یو د زړه مریض دی ته مهرباني وکړه د سی این ډبلیو چیف انجینیر ته واره چې د زړه آپریشن یو کې خدا به ته ماته وایي چې ډېره غلطه ده وکړه. د خبره جنسی شبه یو لس کیسونه زه تاسو ته وښایم چې مړي کیسونه دي او داسې پولیټیکلانو آرډرونه پکې کړي دي چې آ نه په پښتو پوهېږي چې یو سړی په پښتو نه پوهېږي هغه به د پښتون د رسم د رواج مطابق فیصلې څنګه وکړي. د سن 1901 نه تر 2016 پورې ایک یو کیس داسې نشته دی چې هغه کې مونږ دا خبره وکړو چې واقعي د خلکو سره انصاف شوی دی. په دې باندې وجه باندې خلک چې کم دي کنه نفرت کوي د حکومت نه.
د اف سی آر د 43مې مادې له مخې پولیټیکل چارواکي د هر ډول غیر قانوني کړنې په جرم کې د یو چا کور ورانولی سي. پر دې سربیره د 23مې مادې له مخې پر یو کس قبیلې یا ټول کلی جرمانه لګولی سي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی په خوانی غړی اخونزاده چټان وای چې د جرم د پیښې رامنځته کېدو وروسته پولیټیکل چارواکي د مجرم پر ځای د هغه د قبیلې شتمن کسان نیسي او له دوی څخه د جرمانې پیسې اخلي.
اکثر په داسې کېږي چې کله یو جرم وشي ته یو علاقه کوي په یو قوم کې نو کوم چې هلته د هغه د پولیټیکل انتظام یې د هغې اولنۍ کوشش دا نه چې هغه مجرم ته ځان ورسوي. دا هغوی کوشش دی چې هغه په هغه قوم کې یا په هغه علاقه کې کوم پیسهدار خلک وي چې هغه په هغه جرم کې هغه خلک راونیسي. دوی جیل ته راولي 15 ورځې شروع میاشت دا په جیل کې وساتي 2-3 میاشتې او بیا د هغوی نه د هغوی د توفیق مطابق خو هغوی ته ګوري چې د دوی څومره وس کېدی شي. که د چا شل لکه وس کېدی شي شل لکه یې جرمانه کړي، که د چا 5 لکه وس کېدی شي 5 لکه یې جرمانه کړي، که د چا 3 لکه او هغه کوم چې د تحصیل محرران وي هغوی ته باقاعده دا معلومات چې دا دومره پیسې ورکولی شي، د ده دومره پټۍ دی ځمکه په دومره باندې خرڅېږي، که دغه پټۍ خرڅ کړي نو دا جرمانه در کولی شي، د دې نه زیاته شي د دې نه نشي. نو د هغې دغه وس مطابق به د جرمانې واخلي او هغه ایله کې بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا نور ونیسي بیا خیر کې چېرته اصلي مجرم چې کوم دی نو په هغه پسې راځي.
یو خوا که پولیټیکل چارواکي د اف سی آر قانون له مخې له قبایلي ولس څخه د جرمانې پیسې اخلي، نو بل خوا په قبایلي سیمو کې د کاروبار او تجارت مالونو د لیږد رالیږد پر سر د ترلاسه شویو پیسو مالک هم پولیټیکل ایجنټ ګڼل کیږي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن د خیبر پښتونخوا څانګې مشر شیر محمد خان په دې اړه وایي
مالی طور لکه تنخوا په لحاظ نه په نورو وسیلو باندې د دوی دومره زیات لکه مطلب چې د پولیټیکل ایجنټ انکم وي چې یو کال سړی په دې علاقو کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شي نو د هغه بچو ته ټول عمر مطلب چې زیات د محنت مزدوري ضرورت پاتې کېږي او هغه داسې چې دا ځکه افغانستان په ګاونډي دا دنیا د سمګلنګ مال راځي مطلب ډېرې کسي چې نو هغې د باخره دوی ته حصه ملاوېږي نو چې د ګورنر پورې د هغې حصه چې ده نو هغه مخصوص شعر چې دی هغې ته ملاوېږي.
د پیسو د همدغه زیاتوالي له کبله ویل کیږي چې زیاتره حکومتي چارواکي هڅه کوي چې د پولیټیکل ایجنټ چوکۍ ترلاسه کړي. اعجاز خان مومند په دې لړ کې د پیسو راکړه ورکړه په دې ډول تشریح کوي.
همدغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپۍ ته رسیدلې دي او د پسې چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وایي. داغی قیمت دے 40 کروڑ او داغی نفس کی بیکم تحصیلدار دے نو داغی قیمت دے 15-20 کروڑ نن صرف قرم ایجنسی خیبر ایجنسی باجول ایجنسی 2 کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس تو ورتے نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی دا دے چیف سیکٹری دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان دا سیفران منسٹری دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن او دا فادر 68 چی دا فادر 68 بارے کی دا چیف جسٹس دا سائیکو دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دونگا کرپ کرنشتا
کله چې په قبالی سیمو کې یو پیښه وسی نو پولیټیکل چارواکي د پیښې له ځای سره نږدې کورونو باندې چاپی وهي او بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواري د مادې له مخې خلک نیسي او زندان ته اچوي. سم دا وړاندې د خیبر ایجنسی په جمرود کې د خاصدار ځواک او امنیتي ځواکونو پر یوې امنیتي پوسته باندې نامعلومه کسانو ډزې وکړې. تر پیښې وروسته پولیټیکل چارواکو له دې امنیتي پوستې سره پر نږدې پرتو کلو باندې چاپی وهلې او د ځایي وګړو په وینا بې ګناه خلک یې ونیول. په نیول سوو کسانو کې د حاجي زر محمد یو زوی هم و. نوموړی وای
زما یو زوی نیولی دی، دین محمد نوم یې دی. کرخانو مارکیټ کې دکان دی او بند دی، اوس هم بند دی. او بې ګناه یې اچولی دي، سبی چای څښلی چای وي تکی خوي سرتور سر خپیاب لخپې همداسې ډرسونو ته راواچول. دا یې نکسي چې دا غریب دی، دا مزدور دی، دا ډریور دی، دا اټی والا دی. خو بس خالی چې په کوم ځای کې واردات وشي نو هغه خواره کی او بس ته راچوه ډرسن ته، اوس راچوه ډرسن ته، او دروازې په خپو باندې وا او د ښځو او د ماشومانو بے عزتی کوا. دا پا کم قانون کی، پا کم مول کی دی دا. بل دا خبر ہے چی دے مون دلتا دا تحصیل دے چشی دے پارا رائی دے ما دلتا مالک شتا، دے ما دلتا سپینگی رشتا آغا دے رو گواری.
پر دې سربیره په یو شمیر نورو نیول سوو کسانو کې یو هم د رب نواز تره یا اکاو چې د پولیټیکل ایجنټ په امر نیول سوی وو. نوموړی د هغه د نیولو کیسه څه دا ډول بیانوي.
زما یې خپل یو تره راوسته دی، په کلي کې جنرل سټور یو دکان اټې مټې والا کس ته یې اچولی دی. په غریب سو مانځه مانځله تلو، سبای وختي قبایل نوم یې دی، هم مانځله تلو او مانځله جومات له و. هلته غریب یې په لاره کې نیولی، بچي خبر هم نه دي چې یاره مونږ پلار څه شو، چېرته لاړو، چا ونیوو، ټول جاړي ماشومان. او یو وحشت یې تاری کړی دی په خلکو باندې، او ډېر بد حال یې راغسته دی، ډېر ظلم یې راغسته دی. هغه مجرم دې ونیسي، مجرم دې مونږ ته وښيي چې مونږ یو دا واله ګو. باقاعده دغه سره د مجرمانو لیسټونه دي چې مونږ د کوم خلک راوستي دي، دا کینه مجرم شته دی. څوک بوډا دی، څوک دکاندار دی، څوک ټیکسي ډرایور دی، څوک دیاډي مار دی. هغه خپل روزګارونو لپاره تلل، څوک سبایي وختي راوتي دي. او دای نیولی دی، بیزتو به سره کړه دی، تکلیف کې په یخنو کې پراته دی. نه څوک پرسان حال ستانه، څوک ګر پری دی، نه ملاقات څه طریقه شته دی. او بس صرف خلک نه راولي او تړي او نسی او بندي او جنو کې چي.
په داسې حال کې چې په فاټا کې د اصلاحاتو په حق او د اف سی آر په ضد د قبایلي ولس کمپاینونه روان دي، د باجوړ ایجنسی یو مشر سیاستوال شیخ جانزاده وای د هیواد د نور شاریانو په څیر حقوق دي قبایلي ولس ته هم ورکړل سي، نو هله به د پولیټیکل ایجنټ د انګریز د وخت زوړ څادر پورته سي.
په پاکستان د اساسي قانون تر مخه د قبایلي سیمې د پاکستان برخه ده، او دلته چې کوم دي د دې ملک نور شهرینو ته چې کومه شهری او سیاسی او جمهوری انسانی حقونه حاصل دي، همدا حقوق دي چې کوم دي د قبایلی عزیزان ته چې کوم دي پاکستان ورکی او چې څومره زری ورکی دي کې به پیری. د یادونه وړ ده چې دلته فوجي حکمرانان راغلي دي، مارشالای حکومتونه راغلي دي، او کسي ول راغلي دي سیاستدانانو. نو د دواړو طبقو نه چې کوم دي قبایل ګیله من دي، د سیول او فوجي دواړو حکومتونو وختن پختن حکومتونه په دې ملک باندې کړی دي، خو د اسلام آباد پالیسی نه د قبایلو په اړه باندې چې کوم دي صحیح نه کړلي. نو موږ د پاکستان په پارلمان باندې غږ کوو چې په قبایلي مسایلو دي په پارلمان دننه بحث په دې باندې وکړي شي چې د قبایلو چې کوم دي دا موجوده کمتر آئینی حیثیت بدل شي، او قبایلي علاقې کلاو کړي شي، او دلته د آئین او د قانون منګولې راوغږیږي، او دلته چې کوم دي د پولیټیکل ایجنټ هغه یعنی دا زوړ څادر چې کوم دي پورته شي.
د پاکستان پیپلز ګوند په تیره حکومتي دوره کې د هغه وخت ولسمشر آصف علي زرداري په اف سي آر کې ځینې بدلونونه راوستل چې د مجرم یا ملزم پر سر به یوازې د هغه د کورنۍ غړي نیول کیږي، خو د قبایلي ولس په وینا اوس هم ټوله قبیله نیول کیږي. بل بدلون دا و چې ملزم به په 24 ساعته کې د پولیټیکل انتظامی عدالت ته وړاندې کیږي، خو د قبایلو په وینا چې ملزم عدالت ته نه حاضریږي او په میاشتو یا کلونو د ناکړي جرم په سزا کې په زندان کې پروت وي. دا پولیټیکل ایجنټ د اختیاراتو او رول او د قبایلو د شکایتو په اړه مې څو ځلې د بیلابیلو قبایلي ایجنسیانو له پولیټیکل چارواکو سره د تماس هڅه وکړه، خو بریالی نه شوم چې د دوی نظر واخلم. په دې لړ کې ځینو قبایلي مشرانو د نوم نه ښودلو په شرط دا هم راتول چې د ګورنر سره ملاقات اسانه وي، خو له پولیټیکل ایجنټ سره د دوی لیده کاته تر حد زیات ګران خبره ده، او کله ناکله دوی له ګورنر هم دا غوښتنه وکړي چې د پولیټیکل ایجنټ په نامه د دوی د لیدو لپاره ورته یو لیک هم ورکړي. پښتانه او اف سی آر نننۍ خپرونه هم دومره وه. په راتلونکي خپرونه کې به د اف سی آر له مخې بېلابېلو کسانو او قبیلو ته د ورکړل سوو سزاګانو په اړه تفصیل درکړو. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي پر لوی څښتن سپارم. خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ.